السلام علیکم، ستړي مشه، سهار مو په خیر. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم، تاسو د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. ویم تخنیکی چارې میر احمد صافه مختوړي. نن چهارشنبه ده، د 1390 کال د میزان لسمه، د 2019 کال د اکتوبر 2مه. په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ ساته هڅې چټکې شوې دي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې پر مسئلې خبرې کړې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له ولایتونو پلازمینې کابل ته د رایو د صندوقونو او انتخاباتي موادو انتقال پیل شوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي ډیموکراتانو د وزارت پر کارکوونکو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په تړاو فشارونه راوستلي. دا هر څه تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سره ټکی ده. افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو یوازې بایومیټریک رای د باور وړ دي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. حمدالله محب پرون ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال داسې وویل:
Even as the negotiations were ongoing, everybody agreed that it will not.
هغه وخت هم چې مذاکرې روانې وي، هر چا دا تاییدوله چې دا به په هیواد کې تاوتریخوالی ختم نکړي. نو کله دغه سي مذاکرې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالی د بندیدو سبب نشي، دا سوله نه ده. یو دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولې کې شامل کړو، دا دی چې دوی د زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې په 8 نیټه د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پټپه درېدو اعلان وکړ. دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره هڅې چټکې شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو یوازې بایومیټریک رای د باور وړ دي. دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک پرته د نورو رایو شمیرل امکان نه لري.
او د زرغلی د مخنیوي لپاره یوازنی لاره همدا ټکنالوژي ده. نو دغه استثنا دا د ټولو کمیشنرانو په ګډه پرېکړه باندې شوې ده.
پرون تر دې مخکې د مشرانو جرګې رئیس عبدالهادي مسلمیار په بخښنې سره فضل هادي مسلمیار وویل د کمیسیون مشرتابه به اړ کړي چې غیر بایومیټریک رای هم ټولې وشمیري. په عین حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کابل ته به د رایو د صندوقونو او انتخاباتي موادو انتقال تر روانې شنبې یعنې د میزان تر 14 بشپړ شي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د رسنیو کارکوونکو د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوی. دغه بنسټ پرون په یو اعلامیه کې ویلي د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو پر مهال له دریو ژورنالیستانو سره ناوړه چلند شوی. په اعلامیه کې راغلي د الجزیره یو خبریال په غزنی او په بغلان کې د کاون غک خبریال ټپیان شوی او په پروان ولایت کې هم یو زورواکي د سلام وطندار له خبریال سره ناوړه چلند کړی. اخو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو پر مهال د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اندازه کمه وه.
زمونږ ټول هغه شکایتونه چې ثبت شوي دي د لسونه زیات نه کېږي. هغه شکایتونه دي چې د معلوماتو د لاسرسۍ له امله دي، نه کوم هغه خاص خبره. نور شکایتونه د هرات، د قندهار، د سمنګان، د نور ولایت
په کابل کې د بریتانیا سفارت هم پرون په خپل ټوټر لیکلی د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې دي حمله کوونکي له مجازاتو نه معاف کیږي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون سه شنبه په یو کانفرنس کې وویل یو تورن کس په اعدام محکوم شوه.
وقتی که اسم از فرد برده میشه
کله چې د فرد نوم اخیستل کې یو دوسیه لا هم د لومړنیو تحقیقاتو په پروسه کې ده، موږ په وار وار ویلي د قانون له مخې نور جزئیات نشو ورکولی، خو د دغه شخص نیول کېدل دقیق دي. د ایران د قضایه قوې ویاندو ویل دوه نور کسان، علی نفریا او محمد علی باباپور، د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې CIA ته د کار کولو په تور په 10 کاله بند محکوم شوي. دغه ایراني چارواکي زیاته کړه د امین نصاب په نوم یو بل شخص بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور په 10 کاله بند محکوم شوی. ایران په وروستیو کې غرب ته د جاسوسۍ په تور د اشخاصو نیول زیات کړي. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادې راډیو د تاجکستان څنګه ویب سایټ او ټولنیزې شبکې لکه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل د لنډی شیبې لپاره بلاک کړل. د راډیو ویب سایټ پرون د تاجکستان د اسلامي نهضت د ممنوع ګوند له مشر محیدین کبیری سره تر مرکه یو ساعت مخکې بند کړای شو. د امریکا په اروپا کې د تاجکستان د ملي اتحاد ډلې لخوا شوی و چې د تاجکستان د اپوزیسیون ډلو ګڼ طبي چوي غړي پکې شامل دي. خو د تاجکستان د مخابراتي خدماتو د ادارې مرستیال الهام عطایف ازادی راډیو ته ویل چې د ویب سایټ د بندیدو په موضوع نه دی خبر. په آنلاین بڼه د کبیری د مرکه ل خبرېدو څخه د خبرېدو ل پایته رسیدو وروسته سم د لاسه د تاجکی څنګه فیسبوک په تاجکستان کې بیرته د لاسرسي وړ شو. د تاجکستان چارواکي له کلونو رئیس د لنډی شیبې لپاره د ازادي راډیو د تاجکی څنګه ویب سایټ، فیسبوک، یوټیوب او نورې ټولنیزې شبکې بلاک کوي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله 2 کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. پرون سه شنبه په زرګونو کسانو د پلازمینه بغداد په تحریر میدان کې سره راغونډ شول. دوی د اداري فساد، بیکاری او کمزورو عمومي خدماتو، د غراز د برېښنا د زیاتې پرچاوي او د اوبو د کموالي له کبله اعتراض وکړ. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی azadiradio.com او فیسبوک پانی facebook.com/azadiradio کې لوستل شي. وړاندې د ازادي رادیو په دغه سهارنی پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټکې شوې دي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې په مسلې هم خبرې کړي او د طالبانو او له طالبانو سره د سولې په موضوع باندې بحث کړی.
The reason we're willing to accommodate the Taliban in
دا وی یو دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولې کې شامل کړو دا دی چې دوی د زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مشر هوا عالم نورستانی سره ځانګړي مرکه په دغه پروګرام کې درته خبرو.
دا څه تدبیر موږ خو انغه ارقام وایو چې موږ ته د ورځې په کوټو کې را رسیدي د ولایت رئیسان په مثال نن د یو محل رای ورته راځي، سبا ته ورته د 15 محل راځي.
امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دیموکراتانو د وزارت پر کارکوونکو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضاح په تړاو فشارونه راوستلي دي. په خپله ولسمشر ترامپ د دیموکراتانو د یو کانګرس د غړي په اړه ویلي
ادم شیف جالی مکالمه خبره کړي د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلی د استیضاح ده.
بیا مو هم سهار بخیر. رازو لومړی مطلب ته، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټکې شوې دي. د دغه وزارت په خبره د سیمې او نړۍ له ځینو اغیزناکو هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي. بلخوا د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوتریش سره د افغانانو په رهبرۍ د سولې د پروسې پر مسله خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
حکومت تمه لري د سولې هغه مذاکرې چې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې په ټپه درېدلې وې اوس بیرته له سره پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ له ځینو بانفوزه هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي، خو دغه وزارت نه وایي چې دغه بحثونه کله پیل سوي او دا کوم هیوادونه دي. د بهرنیو چارو وزارت وین سیبغت احمدی تیرش په ازادي رادیو ته وویل ټولې هڅې پر دې راڅرخي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکره پیل سي. د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې تحرکات پیل سوي دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرېدو لپاره د نړۍ او سیمې د اغیزناکو هیوادونو ترمنځ مذاکرې پیل سوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر 9مه د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د په چپه درېدو اعلان وکړ. دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې 12 کسان ووژل سول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. امریکایي هیات د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د طالبانو له استازو سره د سولې مذاکرې کولې او په قطر کې د دوی نهم پړاو مذاکرې د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پای ته ورسېدې. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر مستقیمو خبرو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تل د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مالکیت د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې. موږ په خوانیو کلونو او لسیزو کې د بین الافغاني تفاهم د نه مراعات کولو او په تیرو څو میاشتو کې هم د بین الافغاني تفاهم د نه مراعات کولو په ارتباط د خبرو اترو ناکام لړۍ لیدلې دي. ځکه همیشه ټینګار په دې کوي چې موږ باید په خپل منځ کې کینو خپل ستونزې خپل اواری کو. دا خبره د ډاکټر صاحب محب او د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مجلس کې هم یاد سوله. ملګرو ملتونو هم په دې اړه په وار وار زموږ د ملاتړ غږ کړی او په دې اړه موږ سره خبرې او بحثونه کړي.
خو اوس پوښتنه ولاړیږي چې د سیمې او نړۍ کوم هیوادونه هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د ده په باور په دغو هیوادونو کې چین او پاکستان هم شامل دي.
هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې ډیر زیات نفوذ لري په اوله درجه کې هغه پاکستان کېدلی سي، دوهمه درجه کې چین دی، په درېمه درجه کې روسیه او بیا ایران، بیا وروسته ازبکستان او داسې ملکونه په سیمه کې پر طالبانو سره ډیر شاړي کې لري او په دې کې ځینې بیا ډیر بهتره نفوذ پر لري. افغان دولت باید دغه هیوادونو سره چې کوم طالبانو سره شاړي کې لري باید بهتره او قوي تفاهم ورسره ولري چې تر څو کولای شي چې د دوی په واسطه باندې طالبان د افغان دولت سره مستقیم مذاکرات راوبلي.
وسلول طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مستقیم مذاکرو ته غاړه نه دی شي. وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه سوې، د طالبانو استازو د سیمې ځینو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. راپورونه وایي د طالبانو یوه هیات د سپتمبر پر 14مه په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د خبری آژانسونو په حواله د طالبانو یو څلور کسیز هیات د سپتمبر پر 14مه په ایران کې له ایراني چارواکو سره وکتل او د روچرز آژانس په حواله د طالبانو یو نه کسیز هیات د سپتمبر پر 22مه په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبه راوړو.
واشنگتن پوست ورسپانه لیکي لکه چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې لغوه شوې دي، د امریکا د ملي امنیت یو شمېر څېړونکو په دې نظر دي چې دا خبرې باید د تل لپاره ونه درېږي. ورسپانه وړاندې لیکي د خبرو له لارې د افغانستان څلوېښت کلنه لانجه هغه وخت بریالۍ هوارېدلی شي چې افغانان په خپله د دې لانجې د حل لپاره مهم کارونه ترسره کړي. ورسپانه سرګندوي چې واشنگتن د طالبانو همکاري او اجازې ته اړتیا نه لري چې له دغې اتلس کلنې لانجې ووځي. واشنگتن کولی شي چې سر له اوسه له طالبانو سره له تړون پرته له افغانستانه ځواکونه وباسي. د واشنگتن پوست د مقالې د لیکوال په نظر د امریکا متحده ایالتونه کولی شي چې پرته له دې چې د افغانستان کمزوری په اداري فساد ککړ حکومت حمایت کړي، د امریکا ضد ترهګرۍ ډلې هلته وځپي. ډیپلومات هم د سولې مسله راخیستې ده. د خبرونه لیکي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو لغوه کېدل د اسلام آباد لپاره له انتظار لري وو. د خبرونه په باور پاکستان غوښتل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله وشي. ډیپلومات اسلام آباد ته د امریکایي پلاوي د سفر موضوع ته هم اشاره کوي چې تمه و دا هیئت به پر نهایي هوکړه لیک خبرې کوي. ډیپلوماټ لیکي شایي د سولې د موافقې یو اړخیزه لغوه د پاکستان او طالبانو اړیکې هم اغیزمن کړي وي. ډیلی میل رسپانې بیا د افغانستان انتخاباتو ته مخه کړې ده. دغه آنلاین خبرونه د افغانستان د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د رضا خوشنود خورمی د اشتراک مسلې ته کتنه کړې ده. خورمی د 2014 کال په انتخاباتو کې هم برخه اخیستې وه. هغه مهال طالبانو د دوه ګوتې پریکړې خدا ځل د بیا ورغی او رائے ورکړه. خورمی ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د ګوتو له پریکولو وروسته له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوی دی، خو کله هم نا امیده شوی نه دی. ډیلی میل آنلاین خبرونه بیا د خورمی په وینا لیکي چې ده د دې لپاره رائے ورکړې ده چې تروریزم ته تسلیم نشي. خورمی زیاتوي دوی زموږ ګوتې پریکړې خو زموږ روحیه نشي ځپلی. ډیلی میل وړاندې لیکي که څه هم طالبانو د شنبې په ورځ د انتخاباتو په ورځ یو لړ وړې حملې د رای ورکولو پر مرکزونو وکړې، خو دا ډله ونه توانېده چې داسې لوی برید وکړي چې د رسنیو د سر خبر شي.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس پرګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د ټاکنو خپلو کمیسیون ویل ولایتونو پلازمینه کابل ته د رایو د صندوقونو او انتخاباتي موادو انتقال پیل شوی دی. دغه کمیسیون په خبره دغه پروسه به د تلې میاشتې تر 14 بشپړ شي. د ټاکنو خپلو کمیسیون ویل د رایو په شمیر کې ځکه توپیر شته چې دا پروسه لا هم په لومړنیو مرحلو کې ده. صالح محمد صالح د دغه کمیسیون له مشر هوا عالم نورستانی سره مرکه کړې ده. په پیل کې لاغلی نورستانی پښتنه کړې چې د ولایتونو مرکزونو او بیا پلازمینه کابل ته د رایو د صندوقونو د لیکت پروسه څنګه روانه ده؟
مونږ د پنشیر او پروان او کابل صندوقونه را رسیدلی دي. د کابل هم انتقال مرتنن شروع کړ په فزیکي ډیټا سنټر کې. په زمین کې ډیجیټلي مونږ دوه تایل سنټر لرو او په ډیجیټلي تایل سنټر کې مونږ 2000 ځای چې استعمال شوي دي د مختلفو ولایتونو تایل سنټر ته رسیدلی دي. اما فزیکي چې انتقال شي د ولسوالیو او محلاتونه ولایتي دفترونو مرکز ته رسیدلی دي. کابل په لوري چې مرکزی دفتر ته انتقال پیدا کی لا نه دي شوي. او په مجموع کې څلور سوه شپږ ولسوالۍ او ناحیې د دې انتقالات سرته رسیدلی دي چې البته خلاص دي. د دې جملې نه 301 دیرش هوایی دي او 15 اویایي زمینی دي.
او کابل ته به کله رسیږي؟ ستاسو معلومات څه وایي چې دا به کله چې کابل ته انتقالي رتم را وخت به واخلي؟
په 14 د میزان د ټایم لاین لمخې باید موږ ته یو دبل پسې را ورسیږي. د مخم تاسو عرضو که چې د کابل 14 میزان لا نه ده هغه د را ورسېدل تکمیل شول. د پنجشیر لا 14 د میزان نه دي را ورسېدل او همدارنګه د پروان.
او په ځینو رسنیو کې د ضد او نقیض ارقامو په اړه انتقادونه سوي دي چې په اول ورځ یو ډول ارقام مخبره سول بل ورځ بل ډول. د دې وجه څه ده چې تاسو ارقام نهایي کړی نه و؟ بیا
دا خو تدیده مونږ خو اینه ارقام وایو چې په مثال مونږ ته د ورځو په ګډو کې را رسیدي. تاسو پیږی چې ولایت له طریقه مونږ ته را رسیدي. په دې خاطر باندې د ولایت رئیسان په مثال نن د یو محل رای ورته راځي، په مثال د لس محل رای ورته راځي، سبا ته ورته د 15 محل راځي. دا ارقام به تر هغه وخته تغییر کړي چې مونږ د دې لپاره چې مونږ د افغانستان راډیو ملت هم یو څو چې څومره خلکو رای استعمال کړي کنه او دا مونږ ته را رسیدي. دا هر ځل چې مونږ پریس ورکو او دا ارقام شریکو د میډیا له لارې د خلکو سره زمونږ اخیری خبره او تمدا ده چې یعنی دا ارقام د تغییرېدلو په حال کې دي. دا واقعیت دی ځکه چې هغه رای چې مونږ ته د ارقام چې مونږ ته د ولایتو نه راځي سبا نن دیو محل نه راځي، سبا ته د نورو محلو نه راځي.
ځینو سازمانونو او ځینو اشخاصو له دې جملې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د غیر بایومیټریک رایو پر حسابولو هم ټینګار کړی دی او په توندو الفاظو یې غوښتنه کړې ده چې پر کمیسیون به فشار راوستل کیږي. ستاسو عکس العمل په دې اړه څه دی؟
زمونږ لپاره خو ټولې رایې د بایومیټریک رایې دي چې زمونږ دغه پروسه بایومیټریک ده. تاسو په جریان کې چې په دغه موده کې چې موږ رائے استعمال کړی دي خلکو ډیوایسونه او په ډیوایس کې لستو د لسله مخې دی او راتلل خپل رائے ورکو خپل رائے یو استثناء موږ قائل شوی یاستو چې په دغه د انتخاباتو په منځ کې اگر چې دا موږ خپل طرز لبلی مې کې هم زه په ځای کړی و زمونږ مشکل د پخوانی کمیسون د ښه کار نه کولو نتیجه به چې همدغه ووټر لیست چې د 9 میلیونو نه پورته ووټر لیستونه دي و جوړ کړي وو دغه په صحیح شکل باندې نه وو هغه یو څه یې موږ تاسیه کړل هغه هغه یې موږ تاسیه کړل چې یا څنګه یو چا ډېر کم وو مګم تذکره یې اخیستې وه دغسې خلک تذکره شو یا لکه تاسو چې په جریان کې هستئ چې په هغې وخت کې بعضې تذکرې وي چې د فلم د نجونو او یا د هنرمندانو تصویرونه پکې نصب شوي وو تذکرې اخیستل شوي دغسې تذکرې موږ د عیسایي په همکارۍ باندې تصفیه کړلې په هغې وخت کې چې موږ کار شروع کړ یوه فیصله صادره شوله د کمیسیون د کمیشنرانو لخوا هغه آنن او عاجله ورکړله خپلو ولایاتو ته ورته مو وویل چې هغه څوک چې په لیست کې نوم شته بایومیټریک کې نشته چې د بایومیټریک په دستګاه کې شته په لیست کې نشته هغه تاسو مو محرومووی د رایه دی ورکړي نو دا هم تقریبا داسې نه ده چې بې بایومیټریک رایه ده یعنې دا هم بایومیټریک شوې رایه ده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست دوه لس شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د دغه پروګرام کې مو د ازادي راډیو للارې د انتخاباتو کمیسیون د مشري حواله نورستاني مرکه واوري د څو شیبې مخکې د انتخاباتو په اړه باندې خبرې کولې دا چې ولې د رایو شمیر ښکته پورته کیږي او څه وخت به ټولې رای پاڼې مرکزی کمیسیون ته راورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو وایي دیموکراتانو د د وزارت پر کارکونکو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزه په تړاو فشارونه راوستلی دي. مایک پومپیو په کانګرس کې د استازیو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټې ته په یو لیک کې لیکلي دغه وزارت د کارکونکو د داوطلبانه شاهدي ورکولو لپاره ټاکل شوې نیټې عملي نه دي. د ولسمشر ترامپ د استیزه لپاره د تحقیقاتو بهیر د امریکا د استازیو جرګې لخوا وروسته له هغه پیل شو چې د ولسمشر ترامپ او د هغه د اوکراینی سیال ترمنځ د ټلیفون مکالمه پاړه راپورونه افشا شول. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله دغه راپور وړاندې کوي.
د امریکا د استازو په جرګه کې دریو کمیټو چې دیموکراتان یې مشري کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 15 اوسنیو او پخوانیو چارواکو ته محلویش ټاکلی چې په راروانو دو اونیو کې ورته حاضر سي. دوی ته ویل سوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر استیزه د تحقیقاتو په اړه دي شواهد او مدارک وړاندې کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې دا ډول پیشنهاد ورته د منلو وړ نه دی. هغه پرون سېشنبه وویل د دغه وزارت کارکوونکي د ډیموکراتانو تر فشار لاندې دي. مایک پامپیو په یو لیک کې په توندو الفاظو لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت د کارکوونکو په وړاندې د هر اقدام د مخنیوي لپاره به له خپلو ټولو صلاحیتونو کار واخلي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د څېړنې غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د خبرو په اړه راپورونه خپاره شول. پیپ شاسو راپورونو کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي ته ویلي چې کیف ته په هغه صورت کې پوځي مرستې زیاتوي کدی د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن د اقتصادي فعالیتونو په اړه څېړنه وکړي. جو بایدن د مهال د امریکا د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي د اوکراین له ولسمشر څخه یې داسې کومه غوښتنه نه ده مطرح کړې. د ښاغلي ټرمپ په خبره دا موضوع د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر ادم شیف له ځانه جوړه کړې ده.
ادم شیف جالی مکالمه خبره کړي د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلی د افتضاح ده. دا هر څه افتضاح دي. د استازو جرګې مشر نانسی پالوسی تیرونی ویلی و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزاه په اړه څېړنه پیل سوې ده. د ولسمشر د استیزاه لپاره د یوه قضایي هیات موافقې ته اړتیا ده او د استازو جرګې نیمایي غړي باید د دې هیات کار تایید کړي.
دا تصمیم وروسته د امریکا مشرانو جرګې ته سپارل کیږي. که د جرګې له دریو څخه دوی برخې ورسره موافقه وکړي، د ولسمشر د استیضاح لپاره زمینه برابرېږي. دا مهال د استازو جرګې نیمایي غړي جمهوریت غوښتونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې تر اوسه دوه وری ولسمشران استیضاح سوي دي. ولسمشر اندریو جانسن په 1988 میلادي کال کې د کانګرس لخوا استیضاح سو. تر دې 101 کال وروسته په 1999 میلادي کال کې د امریکا بل ولسمشر بیل کلینټن له مونیکا لوینسکی سره د هغه د اړیکو او جنسي استفادې تر رسوایی وروسته د کانګرس لخوا استیضاح سو. خو دا دواړه ولسمشران وتوانېدل د استازو جرګې د غړو قناعت حاصل او د خپلې کاري دورې تر بشپړتیا پر قدرت پاتې سي.
د خبرونو لنډیز، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا د افغان حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. حمدالله محب پرون ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال دا خبرې کولې. د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو بایومیټریک رای د باور وړ دي. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک پرته د نورو رایو شمیرل امکان نه لري. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون آی اف جی وایي د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال د رسنیو کارکوونکي د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوي دي. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو پر مهال له دریو ژورنالیستانو سره ناوړه چلند شوی. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادي راډیو د تاجکي څانګې ویبسایټ او نورې ټولنیزې شبکې لکه فیسبوک او یوټیوب بند کړل. او د عراق پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله دوه کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو.com کې لوستلی شئ.